په مازدیګر څلور بجې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. نن د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل اتلسمه کلیزه ده. ارګ وایي د همدې عملیاتو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شو چې خلک له ویرې پرته ژوند پکې کولی شي. په دې خپرونه کې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه واوري. خو لمړی له هر څه خبرونه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې د پکتیا د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیولي دي او د بشري حقونو نړیوال سازمان له بیلاروس څخه غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودینایف د خپل هیواد ته بیرته نه لیږي. بشپړه خبرونه. د پکتیا د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د پولیسو ویان سردار ولی تبسم وایي چې نښته کې درې پولیس وژل سوي دي، خو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو پر سیمه ییزو پولیسو برید وکړ او 15 کسان یې وژل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیولې دي. ویل سوي دا کسان د کندهار په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل وسلوال په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوي دي. په یو بل خبر کې اورو چې په کندهار او اوروزګان کې لسو وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وکړه. شاغلی علوی په وینا څلور وسلوال د میوند ولسوالۍ د چشمو په سیمه کې په داسې حال کې وژل سوي چې موټر یې په یو شخکړې ماین برابر سو. د ویل د مولا داود په نوم یو بل وسلوال د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. علوی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا ګوښه سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغۃ الله احمدی وایي ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی احمدی دغه څرګندونې نن د ازادي راډیو له خبریال سره د خپل کار په دفتر کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند صبغۃ الله احمدی له دندې ګوښه سوی دی. شاغلی صدیقی دا هم ویلی چې د دله دندې ګوښه کېدل په خپل د بهرنی چار وزارت وړاندیز وو او په سیاسي او انتخاباتي مسایلو پورې تړاو نه لري. د پنځم به په ورځ د ولسمشر ویان په پاکستان کې د طالبانو پر تاوده هرکلی انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. خو د جمعې په ورځ د بهرنی چار وزارت سرپرست ویان صبغۃ الله احمدی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینی برابرولو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته بیا د ولسمشر ویان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا د شاغلی احمدی شخصي نظر دی او د افغان دولت رسمي دریځ نه دی. وروسته د یکشنبه په ورځ له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند له رسنیو سره د وروستیو غیر مسؤلانه څرګندونو له امله له خپلې دندې لیرې سو. خو د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې صبغۃ احمدی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغۃ احمدی د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. تاسیز موږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ د بیلاروس له حکومت غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودینایف د خپل هیواد ته بیرته نلیږي. د دې سازمان په وینا د بشري حقوقو دا فعال په خپل هیواد کې د شکنجې او بد چلند له خطر سره مخامخ دی. سټیف سویرد لوو د بشري حقوقو نړیوال سازمان د مرکزی آسیا د برخې لوړ پوړي څېړونکي دا خبره نن په یو بیان کې کړې ده. د لوف په وینا د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ځپنې په خاطر مشهوره دی چې تر سرحدونو ورهاخوا سوله ییز اوسېدونکي تهدیدوي او تورونه یې سیاسي انګیزه لري. د بیلاروس حکومت د تاجکستان پر غوښتنه اودینایف د سپتمبر په 15مه نیټه په داسې حال کې توقیف کړ چې دی د پولینډ پلازمینې وارسا ته د بشري حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې د ګډون لپاره روان و. په بیلاروس کې د بشري حقونو یوې ډلې د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې تاجک چارواکو پر اودینایف تور پورې کړی چې دی د یو ممنوع اعلان سوي سازمان غړی دی. د حقونو دغه فعال چې د تاجکستان او روسیې پاسپورتونه لري په بیلاروس کې تاجکستان ته د سپارل کېدو له خطر سره مخامخ دی. اودینایف په 2014 کال کې څو میاشتې د ممنوع اعلان سوي اسلامي رنسانس ګوند غړی و او د حکومت مخالف تلویزیون کانال یې له مسکو څخه پر مخ وړ، خو مسکو په همدې کال کې دا تلویزیون بند کړ. اسلامي رنسانس ګوند په 2015 کال کې تروریستي ډله اعلان سوه چې د بشري حقونو د مدافعینو په وینا د تاجک چارواکو دا اقدام نه توجیه کېدونکی دی او سیاسي انګیزه لري. او سپینا ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخته وړي او په سیمه کې د هغو کور جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاته وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون ناوخته دا بیان په داسې حال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویل دواړو مشرانو پرون په خپلو کې تلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکې میاشت په واشنګټن کې سره ویني. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرزولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. په یو راپور کې به واوري چې ارګوي د طالبانو د واکمنۍ د پرزیدو پیله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کېدل دي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور داسې یو رژیم لکه طالبانو غوندې نشته چې د القاعدې میزبانی وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویندوی چې ولسمشر له کاره لرې کړی نن پر خپله دنده حاضر و. دا کار څومره قانوني جواز لري؟
جمهور رئیس طریقه چې نه وای جمهور رئیس حلف یاد نکی تر مغ ساعته له ټولو هغه واکونو نه چې په سروشپته به ماده د اساسي قانون کې راغلی دي برخورداره دی.
په نور موضوعاتو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره پر روان ژمی کې د سختو پیښو اټکل کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د ترکیې چې د سوریې په شمال کې امریکایي پوځیان له دې ساحې څخه د وتلو په حال کې دي او ترکیه وایي چې په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرامونه اورېدای شي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ورځو د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. نن د اکتوبر 8 نیټه د طالبانو د رژیم د پرزولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. متحده ایالاتو په 2001 کال کې په افغانستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د رژیم د له منځه وړلو لپاره پر افغانستان په همدې ورځ برید وکړ. ارګ او یو شمیر افغان سیاسیون وایي امریکا په دې کلونو کې د لاسته راوړنو تر څنګ په افغانستان کې ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د امریکا له برید څخه 13 کاله تیریږي او د دې برید هدف د القاعده ډلې له منځه وړل او طالبانو د رژیم نسکورول و، خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې افغانستان نور د ترهګرو ډلو کوربه هیواد نه دی. د افغانستان جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په تیرو 13 کلونو کې د امریکا لاسته راوړنې په افغانستان کې د پام وړ دي، خو لا هم افغانان د طالبانو یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو له ګواښ سره مخ دي چې د ختمېدو لپاره باید جدي اقدامات وشي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور په افغانستان کې داسې یو رژیم لکه طالبان غوندې نشته چې د القاعدې مستوب کې او یو میزبانی وکړي. د 2001 کال مخکې خواشینی سره چې زموږ هیواد کې نړۍ یو لوی ترهګر ډله مشر په افغانستان کې او طالبانو رژیم د دوی میزبانی کوي، نو د افغانستان خلک د یو ویرې سایه لاندې دوی ژوند کول، حداقل هغه د ویرې سایه لرې شوی.
د نوموړي په خبرو اوس هم په افغانستان کې له شلو زیاتې ترهګري ډلې فعالیت لري، خو پر وړاندې ګډه مبارزه روانه ده. ښاغلی صدیقي وایي په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ټولنې په مرسته بله ستره لاسته راوړنه اوسنی حاکم قوي نظام دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند وایي هغه څه چې په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ټولنې لخوا ورته جدي پاملرنه ونه شوه، په پاکستان کې د ترهګرو د زالو او امن پټنځایونو له منځه وړل و. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي که څه هم امریکا په تیرو 13 کلونو کې له تروریزم سره په مبارزه کې څه ناڅه خپل هدف ته ورسېده، خو په خبرې یې ډېره بریالۍ نه وه.
د امریکا همو اهداف حداقلي خوده د مبارزه با تروریزم به دست آورده.
امریکا له ترهګرۍ سره په مبارزه کې سناس خپل هدف ترلاسه کړ چې اوسامه بن لادن او د دې ډلې د جګړې ماشین له منځه وړلې ښه بیلګه ده، خو اوس هم د دې جګړې لمنه پراخه ده او امریکا بریالی شوې نه ده.
هنوز هم متاسفانه جنگ دامنش بزرگتر شده، بنان به شکل کامل موفقیت نداشت.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ورځ په تاریخ کې تور ورځ ده او دوی به بیا مبارزه کوي چې دا تاریخ بیا تکرار شي. خبر دا و چې امریکا دغه موضوع په سولیز ډول حل کړی وای. بلخوا افغان سیاسي کارپو وحید مجدد دوشنبه په ورځ په کابل کې په همدې پار جوړ شوې غونډې ته خبري کولې او ویل د امریکا حضور په افغانستان کې په تیر وطن له سکلونو کې ګټور نه وو او باید افغانان په خپلو کې اتفاق پیدا کړي.
د بین الافغانی تفاهم څخه پرته د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته بل د حل لار نشته. موږ باید د دې په تمنو اوسو چې بهرني هیوادونه زموږ هیواد را جوړ.
امریکا تر لس کاله مخکې د 2001 لومړي کال د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې حمله او د طالبانو رژیم نسکور کړ چې دوی حاضر نشول د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته ورکړي. امریکا القاعده ډله په نیویارک د تجارتي مرکز او د امریکا په دوو نورو ښارونو د سپتمبر 12 نیټه مسؤوله ګڼي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې نن د اکتوبر په 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو په 13مه کلیزه ارګوي د طالبانو د واکمنۍ د پرځیدو پایله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کېدل دي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظر هم واورېده. خو اوس دې ته ګورو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د 13 کلونو ماموریت پایلې څه وي؟ د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیرای وایي د ماموریت که څه هم ډېر بریالی نه و خو لاسته راوړنې یې درلودې. له ښاغلي وزیري سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن پر همدې موضوع بحث کړی. ښاغلی وزیرای د مرکې په سر کې د دې ماموریت په ترڅ کې نیمګړتیاو ته ګوته نیسي.
کله چې د بن کنفرانس رامنځته شو په لومړي سر کې هلته یوه ستره اشتباه وشوه چې طالبانو ته هلته پکې ځای ورنکړ. دوی باید طالبانو ته هم ځای ورکړی وای. هغه ډله چې طالبانو چې میانه راو هغوی باید په حکومت کې شریک شوی وای. دا اشتباه وشوه. دویمه دا وه کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل د باسازي په حکله باندې دوی یا داسې پروژې رامنځته نه کړلې چې خلکو ته کار پیدا شوی وای. یو بل اساسي خبره دا وه چې دوی د لومړي سر نه د افغانستان وسلوال پوځ ته توجه ونکړه، پاملرنه یې ورته ونکړله. افسران ډی ډی آر که ټولې وشړل د اردونه او ډېر په ورو باندې د افغانستان وسلوال پوځ باندې هغه هم اساسي برخې جوړې نه کړلې. د دې تر څنګ باندې طالبان ټول پاکستان ته واوښتل او دوی فکر وکړ چې هغوی بېرته نه منسجم کېږي، نه یو ځای کېږي. دوی هغې ته توجه ونکړه، خپل حاکمیت واکمني اطرافو ته ونه غځوله. او بله یو ډېر اساسي خبره چې د مخالفینو نه یا مثلا د تروریستانو نه ثابت تعریف رامنځته نه شو. کله به یوه ورځ ویل کېده چې طالبان دښمنان دي، یوه ورځ به ویل کېده چې طالبان دوستان دي، او یوازې دوی څو نفرو القاعده هغه د پاکستان په خوښه پسې ګرځېدل. نو دغه مشکلات ځکه رامنځته
شول. په افغانستان کې د امریکا 13 کلن ماموریت ناکامه ګڼئ؟ بلې،
زه داسې ویلی شم چې ډېر زیات کامیاب نه وو، مطلق هم نشم ویلی چې ناکام و، ځکه چې دوی بیا وروسته د وسلوال پوځ ته سرمایه ګذاري وکړه. زموږ وسلوال پوځ یې جوړ کړ، پولیس یې جوړ کړ، مثلا اساسي قانون جوړ شو، دلته حکومت جوړ شو، د جمهوري ریاست هغه د درې دفعې ټاکنې وشوي د څلورم دفعه ټاکنې وي. نو مسله دا ده چې دغه موافقتونو تر څنګ باندې مشکلات هم ډېر وو او هغه شیان چې باید سل په سلو کې یا نوي په سلو کې کامیاب شوی وی هغې موخو ته مونږ ونه رسېدو. ځکه د افغانستان غمیزه اوس هم روانه ده، که دغه ماموریت سل په سلو کې کامیاب وي دغه غمیزه به پای ته رسېدلې وی.
تازه پاکستان کې طالبانو او د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا سره کتلي دي وروسته تر هغې چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې لغوه کړي. اوس فکر کوئ چې دغه څه چې تاسې ستونزې وګڼلې او د نه کامیابېدۍ لاملونه مو وګڼل، وخت شته دې ته چې دا جبران شي که څنګه؟
ګوره وخت شته دی چې جبران شي، مګر مسله داسې ده چې په پاکستان کې غونډې د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه لري. باید افغانستان حکومت پکې ور شامل شي تر څو موږ یو پایدارې سولې ته ورسیږو. په پاکستان کې چې هر مذاکرات کیږي او د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا قطعا معنا نه. تاسو ولې د نهه میاشتې ډاکټر صاحب خلیلزاد خبرې وکړلې مګر په آخر کې هیڅ نتیجې ته ونه رسېدې؟ علت یې دا و چې د افغانستان حکومت پکې برخه نه درلودله، د افغانستان حکومت پکې شریک نه و. تر څو چې د افغانستان حکومت مستقیما په مذاکراتو کې برخه وانخلي او مذاکراتو لپاره کار ونه کړي دا نتیجه نه لري. پاکستان هم په خپلې نفع لري، خپل انټرس لري، د دې په خاطر باندې چې د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا خبرې ګټه نه لري.
اوس په دې اساس حالت کې امریکا ته څه کول پکار دي پس لا تلسو کلونو؟
امریکایان کولی شي چې د طالبانو او د افغانستان حکومت سره یو ځای کینی، مذاکرات وکړي او د حل لاره راوباسي او په پاکستان باندې فشار راوړي چې د طالبانو د حمایت نه، د هغوی د ملاتړ نه لاس واخلي. طالبان دې ته آماده کړي چې اول وربند وکړي، بیا وروسته د هغې نه د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی چې دا مشکل حل شي.
د افغانستان د دفاع وزارت متقاعد جنرال دولت وزیرای و چې له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د 13 کلن ماموریت پر څرنګوالي خپل نظر څرګنداوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ راډیو.
سموک راغل ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ګوښه کړل شوی ویان سبغت احمدی وایي جمهوری ریاست له دندې د ده د لرې کولو واک نه لري او دای به خپل کار ته دوام ورکړي. د ښاغلي احمدی په وینا د ملي یووالي حکومت د یوې موافقې پر بنسټ جوړ شوی او باید هره پریکړه یې د یو توافق له مخې وي. خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي سبغت احمدی نور د بهرنیو چارو وزارت ویاند نه دی.
دا د جمهوری ریاست لخوا د بهرنیو چارو وزارت د ګوښه شوي ویان سبغت احمدی غږ دی چې له دندې د لرې کېدو له فرمان وروسته هم خپل دفتر ته راغلی او کار ته دوام ورکوي. ښاغلی احمدی وایي د ملي یووالي حکومت د یوې هوکړې پر بنسټ جوړ شوی او د همدې توافق له مخې ارګ د ګوښه کولو واک نه لري او دی به په عادي ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. جمهوری ریاست د یکشنبې په ورځ وویل سبغت احمدی پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه د خپلو غیر مسؤولانه څرګندونو وروسته له دندې ګوښه کړل شوی دی. خو له دې پریکړې لږ وروسته اجرایه ریاست په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل ښاغلي احمدی د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر څرګند کړی او د هغه ګوښه کول د انتخاباتو اړوند یو عمل دی. نو له همدې امله د انتخاباتو د پایلو تر څرګندېدو پورې به هغه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د دوشنبې په ورځ جمهوری ریاست بیا ځلې وویل چې اوس دې پوسته د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان لخوا نوې شخص وړاندیز او جمهور رئیس منظور کړي او ښاغلی احمدی نور نشي کولای چې دندې ته دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له هیواده بهر دی او ښاغلی زمان د دغه وزارت سرپرستی کوي. صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل له دندې د بهرنیو چارو وزارت د پخواني ویان لري کې انتخاباتی مسائلو سره هیڅ تړاو نه لري.
بعد از منظوری
دی وای د بهرنیو چارو وزارت د وړاندیز له منظوری دوروسته خغلی صبغت الله احمدی نور نشي کولای د دې وزارت د سرپرست ویان په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د بهرنی سیاست په اړه د نظر څرګندولو په برخه کې دا د منولو نه ده چې جمهوری ریاست نظر دی او شان خود بهرنیو چارو وزارت نظر بیا مستقیم وي.
خوای جمهور رئیس د افغانستان د اساسي قانون لمخه تر ټاکنو وروسته د دا ډول پریکړې واک لري. د افغانستان د ډیموکراټو پوهانو ټولنې رئیس کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس طریقې چیت نه وای جمهور رئیس حلف یاد نکی قسم نخری او خپل دنده اشغال نکی وظیفه اشغال نکی ترمغ وقت ترمغ ورزی ترمغ ساعت حتی لطول حق واکنو نه چی په سروشپت ماده دی اساسی قانون که راغلی دی برخوردار دی لغی جمله نه برطرفی تقرر برطرفی استعفا منل دی علی رتبه مقاماتو دی دولت
دی خاغلی رنگ بر پخبر دا اساسی قانون دا سروشپت ماده دا دویم بند پر بنسټ دا دولت طول اساسی تکی دا جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او نور ټول دولتی ادارې مسؤلیت لري چې دا تګلار عملی کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ د یو شمېر چارواکو د ګمارنې او ګوښه کولو په سر ناندرې راپورته شوي دي.
له کابله د اجمل تورمان راپور مو اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په روان ژمي کې د احتمالي طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره دیرش میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا وزارت وایي نړیوالو مرسته کوونکو ادارو تر اوسه له دوی سره یوازې 15 میلیونه ډالر مرسته کړې او د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي. دوی د هوا پیژندنې ادارې په حواله اټکل کوي چې سږنی کال به سیلابونه او بارانونه زیات وي. په دې اړه نور تفصیل ناجیا ساپۍ اوروي.
په افغانستان کې د ژمي پر نږدې کېدو سره افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبیعي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولي دي. طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله وایي سږ کال د سختو بارانونو او دغه شان د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت مرستیال متی الله صافي وویل
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دادی چې سږ کال به مونږ کافی ورښتونه او درنې او د واورې اورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو، نو د هغه په تناسب امکان لري چې مونږ یو څه ستونزه ولرو، خو مونږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره اندازرسانو ادارو سره فصل مجلس لرو، هغوی هم خپل همکاري تیاری ښووله ده چې د حادثو په صورت کې به د خپل لازم مرستې زمونږ سره یا د ولایتي کمیټو لارې په ولایت کې دی ولري.
دوی وایي دفاع وزارت او ناټو ځواکونه هم ورسره ژمنه کړي چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو د لیږد په برخه کې د الوتکو مرسته کوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي په لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په غرنیزو سیمو کې سړکونه پرانستل شوي، د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو په ګډون نقدي مرستې هم له زیانمنونکو سره کیږي. د یادونې ده چې په کونړ کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو عمل دوه تنه وژل شوي، اته تنه نور ټپیان شوي او د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو او د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي دي. دغه شان په سلنګونو کې واوري ورېدل هم پیل شوي او پلازمینې کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې هم له وړمې شپې راهیسې د باران ورښت پیل شوی. د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوي د کونړ او پروان یو شمېر اوسیدونکي وایي.
یو سیزن کاند کنده دې کلی سیلابونو زمونږ ځکه کورونه ډیر خراب کړي وران جوړ کړي دي. کورونه را ولې ځکه ولې موږ په سلونه نشتا حکومت نه دا غواړو چې موږ موږ ته باخ دی والونه وکي کورونه د خطر نه بچ کی شو آینده د سیلاب او مخ ونیسي. زمونږ وطن غریز دی، واوره ډیر کیږي، سکه دی موسم لانه ده چې زمونږ په کندونو باندې تقریبا ټول اشتوا ورته خلک لريږي ځکه تی ویو کورونه تی ویو.
زه بریالی بهادر یم، د پروان ولایت اوسیدونکی. دا وروستۍ ورښتونه چې په پروان ولایت کې وشوې خلک ډېر زیانمن کړل او خلک د دولت نه دا تقاضا لري چې ورسره کومک وشي او همکاري وکړي. خلک ډېر ستونز سره لاس او ګریوان دي، باید ورته زر تر زره رسیدګي وشي. د قربان لاره تړل شوې ده او دا ورښتونه وو چې طبیعي ورښتونه دي، باید دولت دې خلکو ته رسیدګي وکړي او باید خلکو سره کومک وکړي او د خلکو تقاضا د دولت نه همدا ده.
خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی د ژمي لپاره یو نوی پلان په نظر کې نیولی چې د دغه پلان په تطبیق نږدې دېرش میلیونه ډالر لګیږي. دوی وایي تر اوسه تر 15 میلیونه ډالرو پورې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو.
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې په پکتیا کې ښوونکي له حکومت څخه پر هغو ژمنو عمل غواړي چې دوی ته یې د کورونو د نمرو د ویشلو لپاره کړی وي.
اتلس نفر دا زما د کورنۍ خپل غړي او دا د اتو نو میاشتو ماشم ما باندې دا د کرایه پاتې ده پوروړي د عمره کوو چې هغه ګیزو بیګا پیدا کوو.
په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه هم اوریدای شئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. ستاسو له پیغامونو
زده هلمند ولایت نه یو ولسوالۍ څخه خبره کوم. محترمه څرنګه چې دا طالبان زموږ کارکوونکي چې هر څه د دولت کارکوونکي دي ټوله سړی شبخانو کې چې کار کوي دا هغو څخه روپۍ اخلي. نو هیلې مې دا ده زموږ چارواکو او د طالبانو مشرانو ته چې زموږ د خلکو کارکوونکي چې دي زموږ څه ګناه ده او زموږ څخه روپۍ اخلي. موږ څومره قدر چې هغه زموږ تنخواه مشکله گزارنه پکې یاوږي موږ څخه فجله زور باندې دارو په حاخي. او بل خبره دا ده چې دغه چارواکي پر هر ځای باندې کوي د خلکو څخه په وسیې جوړ کړي دي روپۍ د مټرو والا او صحاخي او خلک یو باندې او بل باندې څه کوي روپۍ دي اخي. والسلام. سر خوشحال د کندز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د دفترونو کلینل تاسو پیغام پرېږدم. دلته بغیر د روشن نورې هېڅ سمکاتي شبکې کار نه کوي نو هیله لرو چې دغه سمکاتونه شبکې موږ ته فعاله کړئ. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ.
آزادۍ راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پکتیا ولایت کې یو شمیر ښوونکي وایي که حکومت له دوی سره کړې ژمنې عملی نکړي نو دوی به تدریسي چارې وزندوي. دوی وایي افغان حکومت او ولایتي ادارو ورسره له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د کورونو لپاره د ځمکې د ورکولو ژمنې کړې وې خو عمل یې نه دی پرې کړی. له پکتیا نه د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا ولایت یو شمیر ښوونکي له مرکزي حکومت او ولایتي ادارې څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دوی ته د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. دوی خبرداری ورکوي چې که د سرپنه ستونزه یې هواره نه شي نو تدریسي چارې به وځنډوي. د دوی په خبره له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې ورسره د سرپنه د ستونزې د هوارېدو ژمنې کېږي خو عمل پرې نه دی شوی. د محمد شیر په نوم ښوونکی چې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په تدریس بوخت دی وایي د سرپنه د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی.
دنده خو د اتلس کلو به وتل دي د اتلس نفره دا زما د کورنۍ خپل غړي او دا د اتو نو میاشتو ماشم ما باندې دا د کرایه پاتې ده په بل کور کې اوسېږم. خپل کور جای نه لرو پوروړي د عمره کوو چې هغه ګیزو بیګا پیدا کوو.
په پکتیا کې د ښوونکو د اتحادي رئیس ریاض علیزی وایي ولایتي ادارې او پوهنې ریاست ورسره څو څو ځله د ښوونکو د ښارګوټي د چارو د پیل په اړه ژمنې کړې خو تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي.
معلمینو د شهرک موضوع تقریبا د دیارلسو کال نه را روانه ده. لسو نه شلو زرو نه زیات د رئیس معارف سره ناست یو. اته واري د والي صاحب سره مناسته کړې وه. ولایتي شورا سره مناسته کړې ده خو تر اوسه پورې هیڅ چا خپله ژمنه نه ده عملي کړې.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښوونکو د سرپنه ستونزه یې له مرکز سره شریکه کړې او هیله مند ده چې د یادې ستونزې هوارولو ته ژر اقدام وشي.
دا ستونزه د دوی تاییدوم زه ژمنه نه کوم. موږ خپله هڅه کړې د پیشنهاد هم کړی ولایت مقام سره هم شریک کړي تر یوه بریده زه په خپلې هڅې کې کامیاب یم او دا کار مې تر دې کچې رسولی دی. انشاءالله زه هیله مند یم چې د دې تعلیمي کال تر اخره به دغه لړۍ سرته ورسیږي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت وایي د ښوونکو د ښارګوټي لپاره کافي ځمکه لري او دوی منتظر دي چې د پوهنې وزارت له لورې ورته د ځمکو د ویش طرزالعمل نهایي شي.
هون کو د خارګوټي د جوړولو لپاره موږ کافي زمکه په واک کې لرو. منتها د پوهنې وزارت لخوا نه د دغه زمکې د ویش طرز العمل لا هم روښانه نه دی چې آیا په دغو زمکو باندې به د ښوونکو لپاره اپارتمانونه جوړیږي او یا هم د نمرې په شکل باندې به مستحقو ښوونکو ته ویشل کیږي.
په پکتیا کې ښوونکو په داسې حال کې د سرپنا لپاره د نمرو غوښتنه کوي چې د پوهنې وزیر په کابل کې د ښوونکو د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل په داسې یوه طرحه کار کوي چې له مخې ښوونکو ته د اوږدمهاله قسطونو په بدل کې اپارتمانونه وویشي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې 12 وسلوال طالبان نیولي دي. په یوه بل خبر کې اورو چې په کندهار او اروزګان کې 10 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته کړې ده. د پکتیا د امنیت قومندانې چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ په نښته کې درې پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا ګوښه شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغت الله احمدي وایي ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند صبغت الله احمدي له دندې ګوښه شوی دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د بلاروس له حکومت غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودینایف د خپل هیواد ته بیرته نلیږي. سپینه ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې سي.
ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د سوریې د شمال له هغو سیمو وتل پیل کړي دي چې ترکیه د کورد ملیشو پر وړاندې پوځي عملیاتو ته تیاری پکې نیسي. انقره وایي سوریه به له هغو تروریستانو څخه پاکه کړي چې د ترکیې امن ګواښي. له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل سره کومه ستونزه نه لري او ترکیه به له دې وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نیول شویو غړو مسؤلیت لري. دا د داعش ډلې هغه غړي دي چې په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې نیول شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوري راپور واورئ.
راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې له شمالي سیمو چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په لاس کې د وتل پیل کړی دی. امریکایي ځواکونه چې د سوریې په دې شمالي سیمو کې د وای پی جی په نوم د کورد ملیشو ملاتړ کوي وروسته له هغې له سیمې وځي چې انقرې ګواښ کړی چې ډېر ژر به د دغو ملیشو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. رویټرز خبري اژانس د یوه امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی راپور ورکړی چې وایي امریکایي ځواکونه په تل ابیب او راس العین دو څارونکي پوسټې خالی کړې دي. امریکایي ځواکونو په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې هم تایید کړې چې امریکایي ځواکونه په دو ځایونو کې له مهمو اډو وتلې دي. د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو هم په یو بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه د ترکیې پورې ته نږدې له سیمو وتلې دي. ترکیه له څو میاشتو راهیسې ګواښ کړی و چې له خپلو پولو سره د سوریې په شمالي سیمو کې به پوځي عملیات وکړي تر څو په دې سیمه کې یوه خوندي ساحه رامنځته کړي. د ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ډونالد ترامپ تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې ترکیه به ډیر ژر په سیمه کې هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې پلان کړي پیل کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یوه خبره کړي بیان کې دغه راز وویل چې امریکا به د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي او نه به پکې برخه اخلي. سپینې ماڼۍ دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه به له دې وروسته په سیمه کې حضور ونه لري. ویل کېږي زر امریکایي سرتیري په سیمه کې اندېره دي. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي له دې وروسته به ترکیه چې د ناتو غړي ده د داعش د هغو غړو مسؤلیت اخلي چې په سیمه کې په تیرو دو کلونو کې نیول شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېر نیول شوي غړي له فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سیمه ته تللي او دغه هیوادونه نه غواړي چې هغوی بیرته ومني.
د ترکیې او سوریې په پولو کې د وروستیو تحولاتو په اړه د نوریاس نوري راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه او موضوعات همدومره وو. راسره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 2019 پروګرامونه خبرو.
ازادي راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمګ راګل ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې لمړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام ووري، او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مو ډیر زیات وو. کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کونو، داس به مم نشو ل چې غاخونه می درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولید یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي.
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواګه شای ډیر په غاخو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر
دی. هل لري چاري کومیدی
حفظ صحه کلک شیان دی په غاخونو نه ماتوي. بعضی غذاګانی دی ویټامینونه دی منرالونه دی چې دا ټول کلسیم لري.
نن هم دا موضوع چیرو په پیل کې دغو کسانو خبري اورو چې د غاښونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمل لای د کابل ولایت سیتون کې شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقبو شوق دی. غاکونه توري چینجه وی تاونونه ډیر دی او د غاک تا ډیر ته پیدا کیږي. ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواګه شای ډیر په غاکوبن زویدل، نو دغه شای سړي غاک ډیر په درته او ما ته هم چنان ډیر د غاک تا د سیو درد دی سی په موشم تو په غټ توپ کې راځي انسان ته. نو زستم وستم سلک شیرنی خوړه مغه د موشم تو درد وستم د مرا سی. نو ماشومان خو بیانول نه سیمون خو غټان سی بیان ولې سی خپل دار.
نوم عمران دی، دی غزنی ولایت څخه یم. زما چې له کوچنی توبه په یاد راځي، تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلاً مې شل کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وی دردونه باید شپک شپک میاستې بعد تاسو خپل غ ډینټیسټ چې دی کوم غاخو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق، پکتیکا ولایت سیدون کې اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. مو په وړه کتاب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاخو درد مو ډیر زیات وو. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصا نو سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چنجي پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کونو، داسې به مم نشو ل چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډېر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډېر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو دم په درس دی، بیا په چوغلی کې دو ټایمه باید چې برسې کې و خپل غاخ درد و. دلته بله ورځ ما لو باسم دا لرې کوم د درد د لاسه نه چې ډاکټر ته مې وغواړه. ډاکټر وایي چې غاخ دې روغ دی، غاخ مه باسه، دا به ته ډکم. نو غاخونو خدای دا درد چاته نه خي خپل بچو ته وینا کړه چې دوره ز دوه ټیمه درې ټیمه برس کا برس ماخلا ز په خپل مسواک نه ډیر کار راخنو مسواک هم خفه ده من شه دي زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی دي نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوي غاخ داسې مه پرېږدي بې دینه برس ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وصیت کړی چې غاخونه بس بې برس مه پرېږدي.
د غاخونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاخ کېږدي چې درد آرام شي، خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاخونو دایمي علاج نشي کېدلی، صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاخونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاخو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
پاره کدارت وایتی معمولا ماشومان ډیر په غاخ درد کیږي، علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاخونو په درد باندې اغوشته کیږي، د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي، یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول دی. باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کارو کوي دی ته دوی ته زده کړی دا سره ډیر کومه کوي. دا خصوصا دغه د غاخونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي، دغه په اساس د یو دی مینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه دی مینرالایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري، پی ایچ د خولې تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي، محیط د خولې اسیدیتی ته ځي او یو تغییر په خولې کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي. کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي، یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
کدار تو وای چې هغه تاسو کار کوي یا په روغتون کې یا هم په ماینه خانه کې، اره ورځ په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاخونو په درد اخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی، دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارم پند کاریس یادیږي، یعنی کاریس سرول سر یادیږي، دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان، یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت هغه د خولې هایجین نه مراتول دي.
په غاخونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چهارمغز، دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاخو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي، یعنی کاغه فعلا موقتی کوم مشکل غاخ ته هماغه دقیقه یا هماغه لحظه ایجادی کنه، نو پاسته د اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بلم یادواري وکړم چې دا د خولې په جوف دهن کې یا د خولې په کویټه کې دوه رقمه میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، بولونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د اینامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې لدې چې د غوی هغه شیری غاخونه چې ورته وایي چې خپل توی سي، نو د دې لپاره دا درد کې دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي. بیا په راتلونکي کې هغه غاخ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی، څومره فرق پکې؟
شیری غاخونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاخونو کې شپږ میاشتنی پسند کې دغه غاخونه خروج کوي او په پنځه الی شپږ کلنۍ کې دغه غاخونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دندانای مالوچ نه جوړته وایي، یعنی دندانای شیری، دغه غاخونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا دایمي غاخونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاخونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاخونه چې دي دا شیری غاخونه چې دي دغه کدی خ ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاخونو ته هم صدمه واردوي، ولی چې هغوی باید عادتاً
habitually دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومان ته چې ګورو غوښنه توري کاند کپر سوي، آیا د دې علت یوازې هم دغه ناپاک ساتل دي شیان په ماتول او کوم مرزاتي هم ځینې ماشومان ستاسو غوښنه مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجن غوښنه په کاریس کې ډیر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غوښنه کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلومه ده. کیدای شي د کې ارسی جینیټیک علت هم موجود دي، مثلا مقاومت ټیټ وي، یا کلسیم د عضویت کم وي، یا فلوراید کم وي. دغه کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غوښنه منځته شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلاً پرایورټي اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دغه امراضونه، غیر د جینیټیکي مسلې نه علاوه کولای شي چې موږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتو، یعنی مراد کړي.
کورنۍ او ته څه کول پکار دي؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه شي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغه نظر زلرم چې غاښونه باید حد کال دورز دوا مراتبه هم منزل شي. نو دلته زه د سوایم چې باید دوی خپل ماشومان ته کوشش وکړي چې د غاښونو منزل په شکل د عادت یا هابچولي وګرځوي. په اخر کې زه د سوایل شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجن مراد شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل یعنی هماغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت چې دا ټول کلسیم لري. دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر من دوستانو، دا وعد ماشومانو ده حقونو خبرونه تربیه پر زی که چی است اللام و مل او ملگره.
پی یو ستودیو
غرمنه خبری خبرونه ل آزادی رادیو.
د لوبو ل میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش او لوبو درنو مینوالو، د خپل کوربا محمد وصل وصال سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه مو تر ډیره د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو ته ځانګړې کړې ده. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د اونۍ سو مهم ورزشي خبرونه لرو. له هغې وروسته مو د شپږیزې کرکټ لیګ د سیالیو له مسؤل عبدالهادي دریس سره مرکه کړې.
هر لوبډله لږ تر لږه د بلې لوبډلې په وړاندې لږ تر لږه یو ځل لوبې ترسره کوي. تغییر دومره دی چې موږ په 2018 کال کې اکشن درلود. لوبغاړي د اکشن پر بنسټ باندې اخیستل شوی وو.
د دې ترڅنګ د شپږیزې لیګ کې د سپین غر زمریانو د لوبغاړي له تکړه لوبغاړي کریم خان صادق سره د هغه پر تیاریو هم غږېدلې وو.
تیاری مې چې خدای شته ډېر کاپی کړی وو. هغې نه وروسته انشاءالله غواړم چې خپلو مینهوالو ته چې زه همیشه سپورټ کړی یم، تشویق کړی یم، د هغو دپاره راغلی یم لوبه کوم او انشاءالله غواړم چې ښه لوبه وکړم.
خو تر دې هر څه وړاندې اجمل تورمان تاسو ته ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوکوهنې لوبډله د آسیا د ځوانانو د سوکوهنې په سیالیو کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سوکوهنې 15 کسیز پلاوی چې پکې درې لوبغاړي او دوه مسؤلین شامل دي نن سهار له کابل څخه اماراتو ته واپس ده. د ښاغلي پیمان خبره د سوکوهنې دغه سیالۍ د اکتوبر 9 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې په دوبۍ کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوم معلوماتو مخې له دغه سیالیو ته له ټولو آسیایي هیوادونو څخه د سوکوهنې لوبغاړي بلل شوي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ سیالیو ته غوره شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې د افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته ښه زیری بللی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دواړه افغان لوبغاړي د لبنان الغبیری ټیم ته د یو کال لپاره انتخاب شوي دي. دوی به د آسیایي ټیمونو تر شل کلنۍ د کم اوور لوبغاړو د فوټسال په هغو مسابقو کې چې په جون میاشت کې په ایران کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د دریو شلاوریزو لوبو د لړۍ دوهم لوبه نن ماښام د لاهور په قزاقي لوبغالي کې کیږي. د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې سریلانکا کرکټ لوبډلې پاکستان ته په 4.6 منډو مات ورکړه. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ هم وشوه چې د پاکستان په بریا سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی د شلاوریزو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 10 نیټه وشي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو شپږم پړاو له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې پیل شو. په دغو سیالیو کې د ګڼو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. دا چې د افغانستان کرکټ بورډ سږ کال دغه لیګ له کومو نوښتونو سره ترسره کوي او له مالي اړخه دغه لیګ په کوم حالت کې دی، پلیره مو د شپږیزې لیګ له مسؤل عبدالحادی دری سره مرکه کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولو.
شپږیزه کې د تغیرات په اړه به درته دومره وایم چې تغیرات دومره زیات نه دي. په هماغه تیر فارمټ کې موږ زو لوبي بد راوند روبین اف یا هغه سیالي چې یو بل هر لوبډله لږ تر لږه د بل لوبډله په وړاندې لږ تر لږه یو ځل لوبي ترسره کوي. په هماغه فارمټ کې به وي او موږ به سیمی فائنل یا نیمه فائنل به ونه درو، بلکې پلی آف به وي او یو به فائنل وي. نو ټول ټالو نسمی چې دي هماغه شپږ لوبډلې دي. تغیر دومره دی چې تیر کال موږ په 2018 کال کې آکشن درلود، لوبغاړي د آکشن پر بنسټ باندې اخیستل شوي وو. دا ځل لوبغاړي د آکشن نه بلکې د ډرافټ سیستم آکشن بولي وي چې هر څوک کولی شي قیمت لوړ بوزي. په ډرافټ کې به ځانګړي کټګری نه ټاکل کیږي، هر څوک په هغه ځانګړي کټګری کې ځان ثبتوي. نو به دې کې لوبډلې مغه بیلانس یا توازن د لوبډلو چې د نسبتا آکشن ته خره زی، یعنی په هر لوبډله کې د یو ډول کټګری په هغه یو کچه باندې لوبغاړي وینې. مثلا که په یو هر لوبډله د یو آیکن دوا ډایمنډ او همدارنګه د پلاتینیم او ګولډ دغه مختلف کټګریانو چې په دغه کټګریانو کې لوبغاړي اخیستل شي، نو دا یو توپیر. هغې نه علاوه موږ نو د مینوالو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې یو څه هلې ځلې کړې دي. میدان مشین والا هم تاسو ګورئ، هغه پچ ډایرکشن یا لوري هم تغیر موندلی دی. او د مینوالو لپاره د دایمي په خوا به موږ په کلب خصوصا په وړي کې به لوبې دا ترسره کېدی. شپږیزې سکل خو یو څه وزنډې دي، د کابل د منی پیل دی تقریبا. نو په وړي کې به چې سیالي لوبې کله ترسره کېدی نو په کابل کې بل مرتیز و، نو بیا به مینوالو شکایت کولو. نو هغوی لپاره مو د دایمي سوري بندوبست هم کړی دی. نو انشاءالله د توازن ډکې لوبډلې وي، داسې به نه وي چې یو لوبډله له بلې څخه خوي وي. یو ښه مثال موږ د نننۍ سیالۍ ورکولی شو چې بند امین لوبډله چې د کاغذ پر مخ که څه هم یو څه قوي ښکاري، ځکه په هغوی کې د راشد خان او موجی په څیر لوبغاړي لوبېږي، خو د کابل لوبډلې هغوی ته ماتې ورکړه په ښه مارجن سره. نو دا په خپله د دې ښکارندوی ده چې لوبډلې ټولې هغه توازن یا بیلنس برابر دی.
د سوداګرو لیوالتیا سږ کال د شپږیزې سره څنګه وه؟ پانګونه پې کړې ده سوداګرو؟
له بده مرغه په افغانستان کې د پانګونې عمومي دغه حالات، سیاسي حالات او اقتصادي حالات یو څه اغېزمن کړي دي حالات. خو بیا هم موږ شپږ لوبډلې لرو، په هغه شپږو کې څلور یې پلورل شوي دي. هغوی د امتیاز مالکین لري. بند امیر لوبډله د پیراګون په نامه کمپنۍ، عامو لوبډله د ډیلی فروټس په نامه د کمپنۍ، او همدارنګه بوس لوبډله د عارف عظیم او فکر کومې سینک د وزیر زی ګلوبل په نامه کمپنۍ سره دي. نو سکل موږ سره د کابل او د سپینغر لوبډلو هغه امتیاز د افغانستان کرکټ بورډ سره پاتې شو. موږ نه توانېدو چې د لوبډلې وپلورو، خو هغې نه علاوه موږ د افغانستان بانک سره یو قرارداد وکړ چې هغه یو ډول همکاري تړون دی، مالی ملاتړ ترڅنګ ورته د همکاري تړون هم ویلی شو چې د افغانۍ د ترویج په اړه باندې دی. ډیر بد یې هم نه شو بللی، خو لکه د 2018 کال په څیر باندې مارکیټ یا بازار ډیر ګرم نه.
نننۍ لوبه چې موږ ولیدله مینوال ډېر زیات کم راغلی و، په دې اړه هم څه اقدامات کوئ تر څو مینوال ډېر راشي او لوبې لا تودې شي، ولولې او جذبې سره لوبې وشي؟
د نن لوبې په اړه به وویل چې نن موږ تېره ورځ د پرانیستې مراسم پلان کړي وو، نننۍ لوبه هم په پلان کې درلوده چې پس له ماسپښین ترسره شي، خو له دې کبله چې تېره ورځ باران و نو هغه سیالي مو غوره وګڼل. البته د خپل پی سي ټي یا پلیئرز کنټرول ټیم چې میچ افیشل امپایران او میچ ریفری د خلکو سره په مشوره باندې میچ مو سهار ته کړ تر څو هغه مراسم ماښام ته ترسره شي، ځکه زموږ هیوادوال هغې ته هم سترګې په لار دي، ټول ورته منتظر دی چې حتماً به دغه سیالۍ د پاره یو ښه اوپننګ هم وسی، نو انشاءالله د هغې شاهد به هم اوسو. نن ورځ په اړه بزر شوم چې یو خو کاری ورځ وه، د دوشنبه ورځ وه، ډیرو هیوادوالو که څه هم موږ د خپل فیسبوک له لارې خبر ورکړی و، خو ډیری هیوادوال اوس هم بیا هم دا فکر کوو چې شاید لوبه د پسته ماسپښین وي، نو له دې وروسته به موږ د ورځې دوه لوبې ولرو او یو لوبه به سهار وي بل به ماسپښین وي. ټولو هیوادوالو ته مو خبر ورکړی دی، په ښارونو کې مې بورډونه لګولي د خبر لپاره. زموږ رسنیز ملګری ملي تلویزیون هم په دې برخه کې کار کړی دی او کوي، نو په دې هیله چې انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به سبا به تر نن زیات مینهوال ولرو. د جمعې په ورځ به بیا مینهوال دا چغې وهي موږ ته، ګیلې به کوي چې ولا ځای ولې کم دی، نو په زرګونو مینهوال شاید بهر پاتې شي، ځکه موږ سره کیپیسیټي یا په میدان کې د مینهوالو د ناستې ظرفیت کم دی، تر اته نیم زرو یا نه هزارو شاید وانوړي.
ټکټونو په اړه هم کېدای شي ووایاست ډېرو خلکو سره به شاید دا سوال هم چې ټکټ څومره دی، وی آی پی ټکټونه څومره دي، عادي ټکټونه څنګه دي؟
ټکټ په اړه باندې به دومره وایم چې عادي ټکټ په سل افغانۍ دی، سل افغانۍ فکر نه کوم، د کرکټ مینوال لپاره ډېر څه وي. او هغې نه علاوه وی آی پی چې دی هغه یو څه قیمت دی، په 250 افغانۍ د فکر کوم او 300 افغانۍ د، ځکه زغره ټیکټینګ په برخه کې زمونږ نور همکاران دي، هغه مهلک همکاران چې د مالی چارو سره سره کار لري دي. او مونږ له بده مرغز مونږ د کابل ګراوند چې دی هغه کوچنی دی، مونږ هلته د شنه شو کولای چې په پویلین کې فقط د شپږ دشتانو ځای لرو، مونږ هغه ټیکټونه هغه د وی پی لپاره چې کومه صاحب مونږ جوړ کړی هغه و هم پلورو، نو هغه مو داسې پرېکړه کړې چې هغه به د پلور لپاره نه وي، او هغه ځانګړي مېلمانه چې دي هغه به مونږ په وی پی هغه زموږ چې یو پویلین کې د وی پی لپاره کومه صاحه ده هلته به کښېني.
بهرنیو لوبغاړو کمنټیټرانو په اړه هم کېدای شي معلومات ورکوي، هغوی هم راغلي دغه لیک ته؟
بالکل، زمونږ پروډکشن ټیم چې دی هغه هم د تل په څیر باندې، پخوا هم زمونږ هندي کمپنۍ به راتلله، دا ځل هم هندیان دي، د هغې تر څنګ الیسټر کیمبل به د دیویندر تر څنګ چې هغه یو هندي کمنټیټر دی، او الیسټر کیمبل د زیمبابوې دی، دوی به هم د انګلیسي برخه د کمنټری مخې ته وړي. زمونږ څه هغه ملګري هیوادوال چې په انګلیسي باندې پوهېږي هغه به هم ورسره همکار وسي چې په انګلیسي ژبه کې باندې ځواکمن وي او ښه انګلیسي وویلی شي. د هغې تر څنګ لوبډلو کې برینډن ټیلر به په دغه سیالیو کې د بوست لوبډلې سره لوبېږي، د دې تر څنګ به ټینډه چټاره نن کې افغانستان ته راځي کابل لوبډلې سره ملګری وي، هغې تر څنګ جاناتن کیمبل په نامه لوبغاړی دی، یو ځوان لوبغاړی دی زیمبابوې، هغه به هم د سپین غر لوبډلې سره ولوبېږي. نو دا هغه معلومات دي چې کنفرم دي، هغه تایید شوي معلومات دي، او دا تقریبا ټول کسان دي چې افغانستان ته را رسیدلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی کریم خان صادق سږ کال په شپږیزه کې د سپین غر زمریانو لوبډلې سره لوبېږي. دا چې هغه دغو سیالیو ته څومره چمتووالی نیولی او د سپین غر لوبډله دغو سیالیو ته څومره چمتو ده، دا به له کریم خان صادق نه واورو.
هغې لپاره زه اول خوشحاله یم چې د خپل زون په ټیم کې دا د لوبه کومه تیاری مې چې خدای شته ښه ډېر کاپي کړی و، خو دا بدبختانه یو موټر ترافیکي حادثه کې مې لږ یو 15 ورځې مخکې لږ خوږ وبله شوی وه چې اولنۍ دوه لوبو کې شاید ونه لوبېږم. هغې نه وروسته انشاءالله غواړم چې خپلو مینهوالو ته چې زه همیشه سپورټ کړی یم، تشویق کړی یم، د هغو لپاره راغلی یم لوبه کوم، او انشاءالله غواړم چې ښه لوبه وکړم. نو هغه کوم تیاری مې چې کړی دا انشاءالله دا 15 ورځې به الله تعالی نه ضایع کوي. نو انشاءالله ډېر بیلنس ټیم جوړ شوی دی. اوپننګ کې را سره دوه درې څلور ښه اوپنران دي. مډل آرډر کې ښه بیټنګ دی. وروسته کې آخري کې پنچ هیټرانو کې نجیب زدران دی. شفیق الله شفق خپله کیپټن دی او ښه کیپټن دی. همیشه په مشوره باندې مخکې ځي. بولنګ لحاظ نه را سره سعید شیرزاد دی. وفادار مومند دی. لیګ بریک کې دی. زه خپل آلراؤنډر یم. انشاءالله چې وګورو نو ټولو ټیمونو په پرتله دې موږ به دا ځل سپین غر مینهوال ډېر زیات خوشحاله وو. ټول لوبغاړو ته همدا ترجیح ده چې ډېره ډاډه زړوره او خوند ترې واخلي. داسې لوبه وکړي پرېشر لوبه به نه وي. نو انشاءالله پوره آمادګي ده. موږ خو دا ځل بیا راغلي چې دریم ځل سپین غر اتلان چمپیون کړو. انشاءالله همداسې به کېږي. خو ټیمونو بیلنس ته چې ګورو کابل بازانو ټیم نن سهار چې لوبه وه ډېر بیلنس ټیم یې جوړ کړی و. او د راشد خان ټیمه کې لګ بیټنګ کې دومره مشکلات ول. نو ټیمونه ټول ښه جوړ شوي. خو موږ وایو چې کابل بازانو سره سپین غر فائنل راشي او بیا ته وګټو. ښه به ځکه چې یو ښه بیلنس ټیم سره چې میچ راشي او ته وګټي نو هغه قهرماني بیا ډېره مزه کوي. واته داسې نوي لوبغاړي راغلي دي چې دې نه مخکې چا نه لیدلي خو واقعا چې استعدادونه دي. او انشاءالله دغه پویلین پرېشر او دغه کم لوبغاړي ته به چانس ملاویږي. ښه استفاده دي ته وکړي. ډېر ښه بیټنګ وکټ ده. که په دې باندې یو بالر ځوان ځان بچ کوي نو دا د ښه راتلونکي دپاره یو ډېر ښه زیری ده. یو ځوان بیټسمین راځي دي راشد ارمان شاپور زدران حمید حسن خلاف ښه شپږیزې څلوریزي وایي. نو دې سره د موږ د کرکټ مینه وال او موږ کرکټ بورډ اداره هم همدا غواړي. نو ځوانان پکې ډېر زیات دي او دا یو ډېر ستر اتکار شوی دی. دا ځل ټول شپږی زونه زه په ډېر زیات خوشحاله یم چې ځوانانو ته یې موقع ورکړي.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خپرونې اجازه غواړو. د الله په امان.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.